د سهار لاس په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کله کوم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسدآباد پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدلی شي پرونه خبرونه کې مو د افغانستان په اړه په ترکیه کې په جوړې شوې غونډې کې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو خبرو د افغانستان په اړه پرې یو ساعت خبرونه کې ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه سره اورو لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه له قسیم سولمل
د لسو بجو خبرونو ته هر کله کوم د هم د مهمو خبرونو سرخطونه د ناتو عمومي منشي له افغان حکومت غوښتل چې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې وکړي راپورونه ښیي چې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د بهرني ځواکونو د تیلو په ذخیره کې له 13 شپې راهیسې اور لګېدلی او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې هغه بریتانیي ډاکټرانو چې د ملالۍ یوسفزۍ درملنه کوي پرونه ویل چې ملالۍ د لومړي ځل لپاره توانېدلې د بل چا په مرسته ودرېږي د همدا خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي افغان حکومت غوښتل چې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې وکړي اندرس فوګ راسموسن ویل په 2014 کال کې آزاد شفاف او بې پرې انتخابات کولای شي چې په افغانستان کې دیموکراسي تضمین کړي د رويټرز اژانس په وینا راسموسن چې پرون په مزار شریف کې خبري کولې هم درس ویل چې د ولسمشري انتخابات د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد پیوړی کوي د ناتو عمومي منشي د پنځمه په ورځ د ناتو د جګپوري پلاوي په مشرۍ د افغانستان سفر پیل کړ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د تیمورشاه دراني د مقبره ودانۍ چې په وروستۍ کې ترمیم شوی و رسمن پرانستله د تیمورشاه مقبره چې د کابل په زړه کې ده په کورونی جګړو کې زیات زیانمنه شوی و او د بیرغونې چارې د کریم آغا خان د انکشافي شبکې لخوا بشپړې شوې چې د پرانستنې په مراسم کې هم نوموړی حاضر و تیمورشاه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا زوی و د افغانستان پایتخت له کندهار کابل ته انتقال کړ د روسیې د بهرنی چارو وزارت پرون ویل چې په افغانستان کې پر یوې روسي هلیکوپټرې ډزې سوي خو په نتیجه کې څوک ټپي سوی نه دی د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د یو ټي ایر هوایي شرکت پر یوې هلیکوپټرې چې عمله یې روسي وه او وطن مسافر یې له جلال آباد څخه ګردیز ته انتقالول حمله وسوه ولسمشر حامد کرزی د اقتصاد وزارت د مسلکي مرستیال او د کابل پانتون د استاد ډاکټر نذیر احمد شهیدی د مړینې له امله خواخوږي وشودله او دایې یو ځای او بلله شغلې شهیدی تیر ورځ په کابل کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو شغلې شهیدی د مرکزی احصایې د رئیس د کابل پانتون د اقتصاد پانځي د رئیس او په موقت اداره کې د بیرغونې وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې وه راپورونه ښیي چې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د بهرني ځواکونو د تیلو په ذخیره کې له 13 شپې راهیسې اور لګېدلې لسمې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې دا اور لګېدنه وروسته له اخره رامنځته شوه چې د وسلوال طالبانو د ادعاو پر اساس د یور باندې راکټونه فایر کړل او د همدان لپاره د کابل بازارونو کې د بهرني اسارو په وړاندې د افغاني یو بیان یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ 95 پوله یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1565 افغانۍ دا کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له رحمت الله افغان څخه
هغه بریتانوی ډاکټرانو چې د ملالۍ یوسفزۍ درملنه کوي پرون ویل ملالۍ د لومړي ځل لپاره وتوانېده چې د بل چا په مرسته ودرېږي د برمنګهم ښار د ملکې الزابت روغتون رئیس دا فروزر ویل ملالۍ لا غږېدلې نشي ځکه چې د هغې په مرۍ کې د سا استلو لپاره نل نصب شوی خو د خپل خبرې کولای شي روزر ویل د ملالۍ روغتي حالت مخ په کېدو ده خو لا هم له خطر یو مخ نه ده وتلې
دته د ساکشلو نل نصب شوی ځکه چې تنفسي مجراي د مرمۍ د لګېدو له کبله پرسېدلې ده نو د دې لپاره چې د دې تنفسي مجرا وساتل سي د ساکشلو ټیوب ورته نصب شوی له همدې کبله خبرې نسې کولای خو که ټیوب زمينه لري کړو چې پرتلونکو څو ورځې کې دا کار کوو بیا هیڅ دلیل نشته چې دا د خبرې ونه کړی سي
روزر ویل د موضوع لټپونو سره سره داسې ښکاری چې د ملالۍ حافظه کار کوي څوارلس کلنه ملاله چې په سوات کې د نجونو د تعلیم د ترویج لپاره هلې ځلې کولې، څه باندې یو اونۍ مخکې د سوات په مرکز مینګوره کې د پاکستاني طالبانو له لورې په داسې حال کې وویستل شوه چې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه. یو ځان وژونکي پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې یو جمعه ته څیرمه ځان والوځاوه. په دې برید کې دوه تنه ووژل شول. د ایران نیمه دولتي فارس خبري اژانس ویل د حملې قربانیان د بسیج په نوم ملیشه یا د ایران د حکومت رضاکار ځواکونه دي. سیمه ییزو رسنیو ویل ځان وژونکي په خپل واسکټ کې ځای پر ځای کړي چاودونکي مواد د چابهار د بندري ښار د امام حسین جومات په 200 متری کې وچاودول. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې ځان وژونکي وروسته له دې ځان والوځاو چې امنیتي ساتونکو ودرو. د غوښتل چې جمعه ته ننوځي چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره پکې راټول شوي ول. ویل شوي دي چې په چاودنه کې د پولیسو په شمول څو تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د جندولاسوني ډلې په سیستان او بلوچستان کې ډېرې لویې او وړې حملې کړې دي. سپینې ماڼۍ په بیروت کې پرونۍ چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په دې چاودنه کې د یو جګپوړي امنیتي مسؤول په ګډون اووه تنه نور ووژل شول. په یو بیان کې د امریکا د ملي امنیت ویان ټامی ویټر وویل متحد ایالات د لبنان د حکومت تر څنګ دي، څو هغه کسان چې دا وحشي عملیې ترسره کړې ده عدالت راکاږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا برید وغانده. ګریت روز نیتال چې د امنیت شورا سرپرست مشر دی د امنیت شورا بیان ولوست. د امنیت شورا غړي په سختو ټکو دا تورستي دي چې د 2012 کال د اکتوبر په 12مه په بیروت کې وشو. غندي د برید تورن جنرال وسام الحسن چې د کورنی امنیت ځواکونو د اطلاعاتو د څانګې مشر و وواژه. همداراز یې په ملکیانو کې یو شمېر کسانو ته مرژوبله واړوله. وسام الحسن د هغه تحقیقاتو مشري کوله چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رافق حریري د وژلو په قضیه کې د سوریې او حزب الله په لاس لرلو شک پیاوړی کاوه. رفیق حریری په 2015 کال کې په یو چاودنه کې ووژل شو. او وروسته خبر هم ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې خاص استازي اخضر ابراهیمی په دغه هیواد کې د اوربان لپاره د هلو ځلو په لړ کې پرون د مشت ته ورسید. تمه ده چې دی به نن د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویني. ابراهیمی د مشت تر رسیدو وروسته وویل
موږ به د سوریې له حکومت همداراز سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره د تشدد د کمیدو ضرورت او د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د ټینګېدو په باب خبرې وکړو. موږ به په دې اړه او د سوریې د وضعیت په هکله خبرې وکړو.
ابراهیمی د پنجشنبه په ورځ په عمان کې وویل که په سوریه کې موقت اوربند وشي کېدای شي د رښتیاني اوربند اساس وګرځي. له بلې خوا د ابراهیمی ویندوی احمد فوزي وویل چې ابراهیمی به په لنډ وخت کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا واوري که په افغانستان کې امنیت ټینګ نشي آسیا به خوندي نشي. بیا مو د افغانستان په اړه د تاجکستان له اندېښنې خبرو. د افغانستان د جنوبی ګاونډي پاکستان د بلوچو یو سیاسي مشر خبرداري ورکوي چې شاید دا صوبه له پاکستانه بیل شي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د خپګان په اړه متخصص ډاکټران شهیدلي.
کله سړی د دوه هفته لپاره بدون لکوم دلیله خفایي او د هغه ته څنګه سردردی، بیشتیایی، بیخوبی او داسې نور دا غټې مشخصې لري، نو بیا ضرور دی چې تاسو یو ډاکټر ته ځان وښایئ.
تر یو لسو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شئ. ترکیه د افغانستان په اړه په انقره کې په جوړې شوې غونډې کې ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو پرون د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په پرانیستون کې غونډه کې وویل که په افغانستان کې سوله نه وي آسیا به هم ناامنه وي. په ترکیه کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال پر بهیر هم خبرې کیږي. عصمت څاروان د ترکیه د باندنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات په یو راپورټ کې اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي ټینګه شوې آسیا به د سولې مخ ونه ویني. ښاغلی اوغلو د جمعې په ورځ د آی سی جی یا د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل دا غونډه نه یوازې د افغانستان لپاره مهمه ده، بلکې د نړیوال ټولنې او هغو ټولو هیوادونو لپاره مهمه ده چې له افغانستان سره خاص ارتباط لري. د ترکیې د بندنو چارو وزیر حبداراز وویل، افغانستان په یوویشتمې پیړۍ کې د نړیوال ټولنې لپاره لومړنۍ او تر ټولو لویه ازموینه ګڼل کیږي او موږ په افغانستان کې ناکامي زغملی نه شو. داود اوغلو زیاته کړه، ترکیې د یو پخوانی دوست په توګه تل افغانستان ته اوږه ورکړي. مشتل د اقتصادي پرمختګ، سولې او سیاسي ثبات لپاره له افغانستان سره مرسته کړې ده. د همدارس ویل، موږ افغانستان د آسیا زړه ګڼو. دا تشبیه شاعر اقبال کړی وه او زید هغه تر اخیز لاندې د آسیا له زړه سره تشبیه کوم. داود اوغلو تاکید وکاو چې که افغانستان ته چې د آسیا زړه دی سوله را نشي، په آسیا کې سوله نشي راتلی. که افغانستان روغ وي او دولت سم فعال وي، ټوله آسیا به امن او خوندي وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل، زموږ ماموریت دا دی چې په افغانستان کې د سولې او امنیت تر رامنځته تګ آسانتیا برابر کړو. که موږ په افغانستان کې سوله او امنیت را نه وستلی شو، په نړیوال نظام کې به امنیت، سوله او ثبات را نه وستلی شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې بیا وویل چې افغانستان خپل هیواد احساسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه، د افغانستان او ترکیې اړیکې د نړۍ د هیوادونو په سیاسي تاریخ کې د دوو دولتونو په توګه تر ټولو پخوانی اړیکې دي. له افغانستان سره د ترکیې د حکومت د ستراتیژیک ائتلاف لومړنۍ موافقه په 1921 کې د ترکیې د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې لاسلیک شو. د افغانستان د ملي اردو په جوړولو کې د ترکیې رول ته په اشاره وویل، په داسې حال کې چې موږ په خپله خاوره کې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله، یو شمېر تر ټولو تکړه ترک پوځي صاحب منصبان مو افغانستان ته ولېږل چې د افغانستان اردو تاسیس کړي. له هغه وخته د ترکیې او افغانستان دولتي ادارې ورتهوالی لري. زموږ دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا نږدې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د نامتو شاعر مولانا جلال الدین بلخی یادونه وکړه. ویل مولانا په قونیه کې ژوند کړی او خاورو ته سپارل شوی چې زما د زوکری شار دی، خو مولانا اصلا د افغانستان په بلخ کې زیږیدلی دی. له دې تاسو اندازه ولګوي چې کله زه د افغانستان شارونو ته ځم څه احساسوم. زه افغانستان خپل خاورې احساسوم. کله چې د مولانا بلخی شیرونه اورم، د افغانانو د خاورې بوی او د افغانستان د روح عمق احساسوم.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو ته په دغه شهر کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن کتنه کوي.
خدمتګار ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو له موجودیت سره د جمهور رئیس کرزی په مخالفت تبصره کړې. په سر مقاله کې راغلي، د جمهور رئیس دا دریز هغه وخت مواجه ګڼل کېدای شي چې افغان دولت په خپل پښو ولاړ وي او له بل طرفه په انتخاباتو کې د درغلیو امکان موجود نه وای. خدمتګار لیکي، په دې وروستیو کې د بهرنیانو خصوصا د امریکا په وړاندې د جمهور رئیس لهجات توند شوي او دغه کار په ولس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي، د دارنګ مخالفتونو په اړه ویره ده چې حسینه امریکا افغانستان ته شاکړي او د گاونډیو د سیسو ته پریږدي. ویسا ورځپاڼې هم په همدې مسلې خپل سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال کلي جمهور رئیس کرزی چې اوس د انتخاباتو په اړه هر خبره کوي، نو ځینې سیاسي کړۍ ورسره دا خبره غوټه کوي چې ګینی په راتلونکو انتخاباتو کې په خپل ګټه اقدامات کوي. ویسا لیکلي، د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د بهرنیانو موجودیت په تیرو انتخاباتو کې هم د لاسوهنو او د انتخاباتو د بدنامېدو سبب شوی وو. د ورځپاڼې یو بل مطلب هم د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه دی چې پکې راغلي، د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي به د دغو انتخاباتو له کاندیدانو څخه وي. په مطلب کې راغلي، ښاغلي جلالي په دې اړه له سیاسي کړو او شخصیتونو سره سلا مشورې پیل کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلي چې د افغانستان او نړیوال ټولنې ملګرتیا لازمه او ملزومه ده. په سرمقاله کې په کابل کې د ناټو د عمومي منشي وروستۍ څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي، د ایساف ټول 50 غړي هیوادونه په اوږد مهال کې هم له افغانستان سره ژمن دي. هیواد لیکلي، په عین حال کې افغان دولت هم هڅه کوي چې له نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې ترسره کړي او پر خپل وخت امنیتي مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. ورسپانې په یو بل سر لیکې، د جمهور رئیس کرزی خبر راخیږي چې ویلي دي، د افغانستان خلک د بهرنیو عسکرو قضایي مسؤلیت په هیواد کې د سولې او ثبات په تامینېدو پورې مشروط بولي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي په ننګرهار کې د شیرزي پاټک هر ورځ له لاریو نه څلور شپېته لک افغانۍ اخلي. په مطلب کې راغلي په ننګرهار کې د فواید عامې د تلې تر څنګ د ولایت مقام هم د بیا رغونې په نوم په غیر قانوني توګه د باردار موټرو پر سر پیسې اخلي. محور لیکلي د ننګرهار والي د بیا رغونې په نوم هره میاشت 192 میلیونه افغانۍ له خلکو اخلي.
افغان سوداګر او د سوداګری او صنایعو د خونی مسولان وای چې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګری په برخه کې ستونزې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د افغان سوداګرو مالونه په کراچۍ بندر کې ورکی شي او د افغانستان موټرو ته کراچۍ ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې تر ډیره حل شوي او په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق راپورته.
کله یوې خوا افغانستان له پاکستان سره ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو له بلې خوا په ترانزیتي او سوداګریزه برخه کې له نوموړي هیواد سره د ډیرو ستونزو خبره هم کیږي. افغان سوداګر وایي چې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې دوی ته په بیلابیلو برخو کې راز راز ستونزې جوړې کړې، خو د حل لپاره یوازې د پاکستاني او چارواکو په ژمنو بسیا شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په کراچۍ بندر کې افغان سوداګر له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي او د ترانزیت په برخه کې هم ستونزې او خندونه پر خپل ځای پاتې دي.
کراچی ترانزیتی فوقلاده است، موټر ما ته هنوزم به کراچی نمیرن اجازه
دی. وی ترانزیتی ستونزې لا هم ډیر دي. زمون موټر ته کراچی ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د غراس په کراچی کې زمون سوداګریز مالونه پلټل کیږي او ډیر مالونه ورک کیږي. هم یو بل ستونزه چې اوس پیدا شوی هغه دا چې په پاکستان کې په لار کې زمون سوداګریز مالونه خالی کیږي او پر ځای ډبرې او شګې باریږي. دا یو بل د نه منلو ستونزه ده چې پیدا شوی
جدید است چې پیدا شوه.
خاغلی الکوزی وویل چې د افغانستان له هڅو او د پاکستانی چارواکو لژمنو سره سره لا تر اوسه له نوموړي هیواد سره یوازې 30% ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هواري شوې دي. له پاکستان سره د افغان سوداګرو د دې ستونزو خبره په داسې حال کې کیږي چې د پنځشنبه په ورځ د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د هماهنګۍ د رامنځته کېدو او د دواړو هیوادونو د صادراتي موادو د کیفیت د لوړوالي په هدف په کابل کې د پاکستانی محصولاتو یو لوی نندارتون هم پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم له پاکستان سره د افغان سوداګرو سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې دا ستونزې دومره ډېرې نه دي چې افغان سوداګري بیانوي. د وزارت ویان وحید الله غازی خیل د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان سوداګرو موټر آن واګي بندر ته تللی شي او د پاکستانزو د حل لپاره هم هڅې دوام لري. دی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان په سلو کې 70 ستونزې له پاکستان سره حل شوي او د پاتې برخې د هوارولو لپاره یې هم کوښښ روان دی. مخکې د افغانستان لاریو موټرو ته اجازه نه ورکول کېده چې واګې بندر ته ولاړ شي، خو اوس کولای شي چې تر واګې پورې ولاړ شي. د غراس په ځینو مواردو کې افغان سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې په پاکستان کې غلا کیږي. په دې اړه هم پاکستانی خواجمنه کړي چې جدي امنیتی تدابیر به ونیسي. خاغلی غازی خیل وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ګمرکی ستونزو د حل لپاره ګډه ډله هم رامنځته شوي چې په کراچۍ کې به سوداګریزې چارې څاري او د ستونزو د هوارولو لپاره به لازمي هلې ځلې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي ودې په هدف باید سیاست له سوداګرۍ څخه بیل کړی شي. خو افغان سوداګر او چارواکي وایي چې پاکستان تل ترانزیتي او سوداګریز مسایل د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشار په توګه کارولي او په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې لکه څنګه چې لازمه ده نه دی عملي کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د ترانزیت او سوداګرۍ د ستونزو رپورټ اوریده. د بلوچستان په اړه مو د ازادي رادیو د رپورټونو په ترڅ کې تیر ځل دا خبر خپور کړ چې پاکستان تور پوری کړ چې په افغانستان کې د بلوچ بیلتون غشتونکو یاغیانو روزنیز کمپونه فعال دي. افغان حکومت دا تور رد کړی او کابل بیا تور پوری کوي چې په بلوچستان کې د طالبانو شورا ښکاره هڅې کوي. جینز انټلیجنس ریویو چاپی خبرونه په اسلام آباد کې د یو شمېر کسانو په وینا څرګنده کړې ده چې پاکستان غواړي چې د بلوچانو بیلتون غشتون کې پر افغان طالبان وځپي. په بی خبرتیا پسې دغه راپورټ اوریدل شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچ اغیانو د بیلتون غشتن مبارزه ورسته له 9 کلونو دی مرحله ته ورسیده چې ملګرو ملتو هم اندیشنه څرګنده کړه او یو پلاوی د چیرنی لپاره دغه ایالت ته واستوه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمیسون پلاوی تیر میاشت په کوټه کې د بلوچانو د ملتپال غوندونو له مشانو سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د جمهوریت وطن غوند مشر او د وژل شوي بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي زوی طلال بوکټي د ملګرو ملتو هیئت ته وویل که وضعیت همداراس دوام وکړي پاکستان به ټوټي ټوټي شي.
ملیشیا ځواکونه چې څه ډول عمل ترسره کوي دا به پاکستان ټوټې کړي. هغوی پنجابیان، هزارګان، بلوڅان او هندوان په مرموز ډول وړي او وژنې. موږ دوی ته وویل چې د دې څه چاره وکړئ. ملګري ملتونه د دلته خپل پوځونه راولېږي، امن پوځ چې پاکستان له تجزیه کېدو وژغوري. که پاکستان وویشل سو دا د ټولې نړۍ لپاره تاوان دی. خلک به یې وپاشل سي، د سرطان غوندې به ټوله نړۍ وخوري او په ټوله نړۍ کې به فساد خپور کړي.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ځانګړی پلاوی چې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره بلوچستان ته په دوه ورځني سفر تللی و، د خپل سفر په دویمه ورځ د پښتونخوا ګوند له یوه پلاوي سره هم ولیدل. د پښتونخوا د هیئت مشي عبدالروف خان کوله د ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو پلاوی ته په بلوچستان کې د پښتنو ستونزې بیان کړي.
د بلوچ د بنیادی انساني حقوقو په حمایت کې مو مجلس وکړ او ورسره مو د دې سره چې په دا صبح کې د پښتانه سره چې کم په دې کوټه ښار کې کم او بیش 800 مرګونه چې په دې کې پښتون، پنجابی، سیټلر او د شیعه او سنی په تضاداتو کې او ورسره بیا د هزارګانو او د سنیانو د شیعه پر بنیاد چې کم 200 مرګونه شوي دي، دا ټول تفصیلي موږ ودوی ته لیست ورکړی او بیا مو په دې کې دا غوښتنه ځینې وکړه چې د دې وفت په کار دی پر دې خبره باندې مغور وکړي چې د کوټي څخه تر کراچي چې کومه لار ده، د بوري څخه تر ډیر غازی خان چې کومه لار ده، پر دې لار زموږ د پښتنو خصوصا مال سر دا یو شی نه دی محفوظ. خو په دې کې د دوی له جانبه دا خبره وه چې دا ستاسو مجلس چې دی د ملل متحد کې د نننه چې بیا کوم مختلف شعبې دي و دې ته په کار دی چې تاسو دا ټول شواهد یا ټول اسناد چې دي دا وړاندې کړئ.
جینز انټیلیجنس ریویو خبرونه د حقونو لپاره د جګړې په نوم خبرې کړې چېړنیزې لیکنه کې د پاکستان د حکومت په وینا څرګندوي چې یاغیانو روان میلادي کال د سرحدي ځواکونو 133 تنه وژلې دي، نږدې 90 تنه پولیس او 900 ملکیان هم وژلې دي. د پاکستان د ستري محکمې مشر افتخار محمد چودري هم اعتراض کړی دی چې څنګه په بلوچستان کې د نږدې 80,000 ځواکونو په موجودیت کې امنیت نشي ټینګېدای. د چودري خبره جینز انټیلیجنس ریویو خبرونه راخیستې چې وایي په بلوچستان کې د انسانانو او څارویو توپیر نه کیږي، هلته هر ورځ مړی موندی شي. د همدې خبرونې په وینا د بلوچستان په بیامنیو کې طالبانو هم برخه اخیستې ده. افغان حکومت بیا تور پوری کوي چې هلته د کوټې شورا فعاله ده. درې کاله مخکې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د طالبانو د فعالیت خبره ومنله او څرګنده یې کړه چې د هغوی یو شمېر مشران یې نیولې دي. خو بل لور ته جینز انټیلیجنس ریویو خبرونه په اسلام آباد کې د یو شمېر سرچینو په وینا څرګندوي چې سنی افراطیان او طالبان په بلوچستان کې ډیر کله د ملت پال بلوچانو پر ضد هڅې کوي. همدې خبرونې ته د بلوچانو د غورځنګ غړیو بیا ویلي دي چې په بلوچستان کې د طالبانو ملاتړ کیږي او اخیر به دغه کسان د ملت پال بلوچانو په وړاندې ودرېږي او له همدې امله اسلام آباد په بلوچستان کې له مدرسو سره مرستې کوي. جینز انټیلیجنس ریویو خبرونه لیکي چې په بلوچستان کې د طالبانو ملاتړ یو جدي ستونزه ده، هم د بلوچانو لپاره، هم د پښتنو لپاره او هم د هزارو لپاره، ځکه چې له دې نظریې سره په بلوچستان کې فرقې شخړو ته لمن وهل کیږي او هسې هم په پاکستان کې فرقې شخړې پراخې شوې دي. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشې موادو د قاچاق اندازه د تیر کال په مقایسه زیاته شوې. تاجک چارواکي د نشې موادو د قاچاق په تړاو د لس افغانانو په ګډون د مخدر موادو د شلو تنو مشکوکو قاچاقونکو نیولو خبره هم ورکوي. په دې اړه نور لارسوان مراده.
د تاجکستان امنیتي ادارې وایي د روان کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده کې څه د پاسه 15 تنه مخدر مواد او د نشې موادو شل تنه قاچاقونکو نیولې دي. د تاجکستان د مخدر موادو د کنټرول ادارې انټرفاکس خبري اژانس ته په یوې اعلامیه کې ویلي دا نیول شوي نشي مواد د هغو په مقایسه چې تیر کال په همدې موده کې له قاچاقونکو ترلاسه شوي څه د پاسه 240 پسلو کې زیات دي. تاجک مقامات وی پنیول شو مخدر موادو کې څلور ټنه چرس، څه د پاسه 400 کیلوګرام هیروئن او څه کم همدغه اندازه اپیوم شامل دي. د دغه نشي موادو د قاچاق په تور لس افغانان، 15 ایرانیان او د قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، اوکراین او روسیې اتبانی ول شو دي. د انټرفاکس خبری اژانس پوینا دروان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې تاجک او افغان ځواکونو د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د نشي موادو د نیولو او منځوړلو لپاره 22 ځله عملیات ترسره کړي دي. تاجکستان چې له افغانستان سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري، له افغانستان څخه روسي او بیا اروپایي هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق یو مهمه لار ګڼل کیږي. د نشي موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې د تولیدونکو نشي موادو 40% کې د دې هیواد د شمالي ولایتونو له لارې د منځنۍ آسیا او نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي.
د تاجکستان امنیتي چارواکي د تندیشنه لري چې له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق دغه هیواد ته زیات شوی دی. بلورته په تاجکستان کې هم لکه د افغانستان په ډیرو کلیو کې که د یوې ښځې اولاد په نس نشي نو بیا ډیر ځله ملامته بلل کیږي او حتی په همدې دلیل طلاق ورکول کیږي. په افغانستان کې په دې ارتباط د طلاق پیښې کمې دي، خو بیا اولاد ښځه مجبوره وي چې د کورنۍ د غړو د پیغورونو پیټۍ پر سر واخلي. دا مسله فریدی هوډ سیفی په یو راپورټ کې څرګندلې.
راته داسې برېښېدله چې زما شاوخوا ټول خلک او ټول دوستان مې اولادونه لري، خو زما د میرمنې ماشوم نه پنس کیږي. دا خبره شریف همتوف په ډېرې ناهیلۍ کوله. په تاجکستان کې د دې ستونزې د حلولو لپاره خلک هم دا ساده لار خوښوي، یعنې دا چې په دې پلمې نوې واده کوي. خو کله چې 14 کلن همتوف په دې حقیقت پوه شوی و چې د دوی د ماشوم نه لرلو علت د دله وجه دی، نه د هغه په میرمن کې د کومې ستونزې له امله، نو دې پوځي افسر وویل چې هغه وخت دې خبرې د نارینتوب زیانمن کړی و. خو هغه خوشحاله و چې د ډاکټر خبرو ته یې غوږ نیولی و. د دې طبي معلوماتو او درملنې له برکته دوی اوس یوه کلنه لور لري چې نوم یې نرګس دی او بله 15 کلنه نفیسه ده چې په دوشنبه کې له یوې یتیمخانې نه په فرزندۍ اخیستې ده.
هر کسره بانده بسکرم رنگی من طاقت کده صبر کده نمیتونید.
زه فکر کوم چې هیڅوک به زما په شان صبر او حوصله ونه لري. زه ډېرو ډاکټرانو ته لاړم، ډېرو حکیمانو ملایانو ته لاړم او ډېرې دعاوې مې وکړې.
همتوف وایي په پوس کې دنده داسې ده چې کله دلته او کله هلته ځي، او دې کار په حقیقت کې د ستونزو چې یوه کمزوري بلل کیږي له خپلو خپلوانو او کورنۍ څخه پټه ساتلې ده. په پوځي ودانیو کې د خپلوانو او گاونډیو له نظر لري ژوند د او د خزه ته د زمينه برابر کړی چې د خلکو له خبرو لري خوندي ژوند ولري. په تاجکستان کې په هرو 15 جوړی یا خزه خاوند کې یو کورنۍ بیا اولاد ده. خو په دې ټولنې کې د دې خبرې ذکر چې کیدې شي ستونزه په نارینه کې وي د نه منلو یو خبره ده او څوک لسره په ښکاره ذکر نشي کولی. نو که چیرته د خزه اولاد نکیږي نو بیا دوی د دې پر ځای چې خپل ستونزه په درملنې حل کړي خبره د نارینه لخوا په طلاق ختموي. تاجک ډاکټر اکبر شاه احمدوف په دې برخه کې د بدلون راوستو ډګر ته راوتلې. د چې په تاجکستان کې د اقامت یا بی اولادۍ په اړه لمړنۍ ساينسي څېړنه ترسره کړې وای، په دې برخه کې تقریبا په 50 نارینه ملامت وي، یعنی دا چې په یو نارینه کې ممکنه ده کوم ستونزې وي چې د ښځې اولاد نه پنس کیږي.
دا وخت کې نو فوید معاینې مدامو چیزو د دننه مشال نو
زموږ په ټولنه کې چې کورنۍ ډیر اولاد نه لري دا نو نارینه وو ته یو ډول روحي ضربه ده. دا یوې ښځې او خاوند ته چې اولاد نه لري یو ټولنیز ننګ دی. سړی معمولا خپلې ښځې د تداوی لپاره ډاکټر ته استوي او ورته وایي چې دا ستا خپله نیمګړتیا ده. خو په حقیقت کې تقریبا په 50 پیښو کې د بی اولادۍ علت په سړیو کې د کومې ستونزې له امله وي.
زهره بانو امام واچی د دوشنبه په جوبن کې د زمری ساتنه کوي. وای لمړی واده د دې لپاره ناکام شو چې اولاد یې نه پنس کیده. هغه وای تر واده وروسته ډیر کلونه په ډیر سختۍ تیر کړل، ځکه د هغه میړه او خسرګنۍ د پدی ملامتول چې نشي کولای د هغه کور ته اولاد راوړي. امام واوی مانو شو کولای چې هیڅ چاته د خبره وکړم چې ممکنه د کمې زما په میړه کې وي. غزیتوی مونږ دا ډول فکر نه شو کولای. د امام وا میړه بل خزه کړي او دا په دې باورې شوی دی چې نورې نو اولاد نه کیږي او په دې توګه خپل پلرنې ټاټوبه کولا پریخه. امام واوی هغه ورسته لسو کالو بل سړي سره واده کړي او یو کال مخکې اولاد شوه. امام وا په دې ډیره پخیمانه ده چې ډیر کلونه په دې ناسم فکر للا سور کړی دی چې ګواکي د ماشوم په نه لرلو کې یوازې خزي مسؤل دي. د ډاکټر احمد فوینا ډیره مثبت نه خلی دل کیږي چې ډیر سړي با د اقامت پاړه د تداوی لپاره ورشي او په سرګند توګه به خپل ستونزه وایي. د ډاکټر وایي په متوسطه توګه هر میاشت سل داسې سړي د تداوی لپاره ورزي چې اولاد نه لري. هغه وایي د ډیره مهمه ده چې نارینه په دې پوه شي چې ډاکټر ته د دوی د راتګ محرم پاتې کیږي او موږ دوی ته د ډاکټر او ناروغ ترمنځ د خبرو